السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د 2019 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده او د سه شنبه ورځ ده وخت سعودي په پاکستان کې د شپې 8 او افغانستان کې ونی میو دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر کاکړ او پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهم خبرونو سرچکو ته د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپی بیا نور هم رالویدلې ده او ویل کېږي چې د روپیو ارزښت په لدې څخه نور هم راکم سي د روپی بیا کومې دوله عمله د پاکستان د پورونو کچا هم زیاته شوې ده د پاکستان مخالفه ګوندونه د اعتصاب ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ضد توپیری چلند د خپلولو تورونه لګوي او وایي د نیب اداره د سیاسي مخالفینو د ژغ چپولو او د دغه ګوندونو د کمزورولو لپاره جوړه شوې ده او په اسلام آباد کې د مومند ضلع یو لسکلن انجلۍ فرشته د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې سوي د فرشتې پلار وایي لور یې د ریاست ظلم وژلې ده قدر من اوریدونکو دا او د نور خبرونو تفصیل د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو بیا نور هم راکښته شوې ده او نن په آزاد بازار کې د امریکایي ډالر بیا 1.25 روپیو څخه هم واوښته د نوي مالیکال لپایل راځي د پاکستان د کرنسي د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له 20% څخه هم زیات بایللی دی د پاکستان سرکاري بانک ویلي چې تمه ده په آینده کې انفلیشن او ګراني نور هم زیاته شي چې له امله امکان د چې د بجلی او غازو پر بیو لا هم اثر پریوزي او دغه به نور زیات شي په تیرو دوه هفتو کې د ډالر په مقابل کې د روپیو د ارزښت کمیدل او د پاکستان په اقتصاد کې نور مخکنی ستونزې د دې بای سوي د چي خوراکي توکو به یو کې هم خورا زیاتوالی راغلی دی د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد توپیری چلند د خپلولو تورونو سره مخ کړی ده د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د نیب ادارې د مشر پر ضد پر رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده د سیاسي ګوندونو مشران په حکومت تور لګوي چې ګواکې د نیب ادارې د سیاسي مخالفینو د ژغ بندولو او د دغه ګوندونو د کمزور کولو لپاره جوړه شوې ده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومند ضلع سره تعلق لرونکو لسکلنی فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي د فرشتې پلار وایي چې لور یې د ریاست ظلم وژلې ده فرشته د رواني میاشتې په 15 نیټه د اسلام آباد د شهزاد ټاون د علیپور په سیمه کې له کوره وتلې او ورکه سوې وه چې وروسته یې مړی له ځنګله څخه ترلاسه سو د فرشتې پلار وایي که پولیسو یې په وخت د لور د بېدرکۍ رپورټ یا اف آی آر درج کړی وای او معلومات یې کړی وای نو امکان وای چې له لور سره دومره ظلم نه وسوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د کمی اسمبلی غړي علي وزیر او موسن داوړ او د مومندو قبایلي ضلع د سیاسي ګوند مشر نثار مومن سره د ګڼو کسانو د روغتون مخې ته احتجاج وکړ او نن هم د شهزاد ټاون په ترامبلي چوک کې د فرشتې جنازه ایښودل شوې ده او احتجاج لا روان دی ملګری ملتونه وایي وچکالۍ او خوارځواکۍ په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان او 500 000 امیندواره میندې له خطر سره مخ کړي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل وروستي کلني رپورټ کې چې نن خپور سویلي ویلي دي چې په هیواد کې لا هم تغذیې وضعیت په خطرناک حالت کې دی او د یمن هوسی یاغانو ادا کړی ده چې د سعودي عربستان په جنوبی شهر نجران کې د وسلو په یوې زیرمه حمله کړې ده په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوجي ائتلاف یو ویاند د یو بریټ خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې په دې حمله کې په 14 ټکو بار یو ډرون څخه کار اخیستل شوی دی مګر دا هم ولید چې د بریټ د پوجیانو د وسلو په زیرمه نه بلکې په یوې داسې ودانۍ سوي چې عام خلک ترې ګټه واخلي بلې خو په سعودي عربستان کې چارواکي وایي چې دغه توغندی یو د مکه شریف ولوري ته وشتل سوی د خو هوسی یغان د دې ردونه کوي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا جوړه د خبرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته د خبرونو ورسته او تاسو هم راګرځو تفصیلي ریپورتونه ولوري ته تاسو ته یادونه وکړو چې نن په پاته نیم ساعته برخه کې به موږ هم په اسلام آباد کې په ناترسي سره د وجل سوي فرشتې د کیس په اړه خبرې کو او هلمن یو چې تر پای را سره مل وسی او سم یو ریپورت چې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ او بیا نور هم راچټ شوی ده او نن په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1.35 څخه هم اوښته ده. په دې اړه زموږ خبريال رابعه پیر په اسلام آباد کې له کارپوهانو او اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ریډوتې ستاسو پام راګرځو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لري او په انټر بانک کې د پاکستانی روپی په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړی کچتا رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1.25 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1.35 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9.75 ګران سوي دي چې ور سره د پاکستان په بهرني پورونو کې 14 ارب روپۍ زیاتو پراغلي دي. د ډالر د سیوا کېدونکو بای سره د هیواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډیر متاثر شوی دی ولې چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخستل کیږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بای سمدستي د مخنیوي لپاره ضروري دي چې واردات کې کمی راوستل شي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر صلاحت خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضرورت کې نه دي کوم یم چې ورته لکچریز وایو هغه دي د هغې په امپورټ خو دې بالکل پابندي ولګي. ډېر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي د ډالر ډیمانډ به کم شي او دغه په شریم داري چې دې سره سره مونږ له په کار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورټ سیوا کو نوي نوي مارکیټس ته خپل ایکسپورټ ته پاره وګورو کوم زمونږ کاسټ آف پروډکشن دی داغې د کمولو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي بهتر کوشش وکړو چې بهر دنیا کې زمونږ شیزونه مقابله وکړي په انټرنیشنل مارکیټ کې زمونږ ایکسپورټ سیوا شي. نو دا قسم سټپ چې تر کومې پورې مونږ نیو چت کړي نو د ډالر د پرایس چې کوم دی دا
بل پلوته د چېډونکو وینا ده چې د حکومت سره دومره پیسې نسته څومره چې هغه خرڅوي. په خصوصي توګه زیاتېدونکو قرضې د سود په شمول ورکول د پاره او په داسې حال کې روان کال د پاکستان دغه خساره 3.5% پورې نور زیاتېدای شي چې تر سره کول د پاره به حکومت ته نور پورونه اخستل وي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر محمد زپیر وایي چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معامله پر اولس ټیکسونو زیاتولو په ذریعه هوا رکھے سیم خدا ہر سا پر اقتصادی عمل ڈیر بد آغیز خورزوالی سیم
اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے. حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے.
پر دغه کابو مندلو یو طریقه دا ده چې حکومت خپل خرڅې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه پورې د یوې پیسې کمی نه دراوستې. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوې وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې. خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزه نوره هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 8.5 ارب څخه تر 15 ارب پورې رسیدلې دي، یعنی پکې شاوخوا 6 ارب روپۍ زیاتو پراغلی دي. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ډی پی 1.2% دي چې پکې بهرني پورونه 1.5 ارب ډالر دي چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 ارب ډالر زیاتو پراغلی دي. او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بانک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه او د دې بنیادي سبب هم دا دی چې مختلف بانکونه، کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. د غشان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي، خو د غشان پالیسي او بد اثرات پر کوچني سوداګرو راپریوځي. خو د سیډونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کول نه علاوه بل لار نسته. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو، اوس هم د پاکستان په اقتصادي وضعیت باندې یو څیړنه درته وړاندې کوو چې زموږ همکار افتخار حسین زموږ همکاري منظر شهید ته وړاندې کړې ده په تېره خپرونه کې، او هغه علتونه یې په ګوته کړي دي چې د کم له لوري د پاکستاني روپۍ بیه ورځ تر بله په کښته کېدو ده. راځي چې په شریکې سره واورو.
یقینا دا اوریدونکو په ذهن کې به دغه پوښتنه وي چې ولې دا د تیرو څو ورځو راهسې پرل پسې د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر مقابله کې ډیر کمیږي. ګورئ، دا څه چې په 14 مې باندې پاکستان د آی ایم ایف نشپک بیلین ډالرو یو پیکیج واخیسته چې خپل اقتصاد سم کی، دغه کمزور اقتصاد سم کی، نو کله چې دغه پیکیج اخیسته په هغه ورځو کې د پاکستانی روپۍ بیا چې ده د ډالر په مقابله کې 1.3 شو، خو نن منګه ګورو چې په آزاد مارکیټ کې 1.25 تا. په دغه تیرو اته نه ورځو کې د پاکستانی روپۍ 15% ارزښت چې ده دا غورځېدلې ده. دا چې کم شمار شمیرې دا وختې په پاکستانی بهرنو معتبرو ورځپاڼو کې راځي. اوس دویمه خبره دا ده چې ولی بیلی که تاسو پام وکړئ د پاکستان دغه ډیل چې کمې پیسې د آی ایم ایف نه اخیستې، نو دا خو په سټاف لیول باندې د دې منظوري ورکړې شوې ده د آی ایم ایف، خو دې ته منظوري چې دی نو دلته په واشنگټن کې هغه اعلی چارواکي چې کینی د آی ایم ایف هغوی لا نه ده ورکړې. رویټرز خبری اداره لیکي چې د آی ایم ایف غوښتنه وه پاکستان دی د روپۍ قیمت چې دی دا د مارکیټ په حساب سره پریږدي، چې دا داسې به نه کوي چې دا به پخپله کنټرولوي. نو وایي چې دا د آی ایم ایف په شرطونو کې یو شرط و، نو له هغوی دغه د اقتصادي پیکیج لپاره چې کم لوزنامه ده دی په رسمي توګه لا نه ده کړې، نو ځکه د روپۍ قیمت پر لپسې غورځیږي چې دا د غوی یو شرط و. دویمه خبره دا ده چې دغه شرطونه د پاکستان حکومت نه دی ښکاره کړي، خو د ورلد بانک او د آی ایم ایف مشرانو پاکستان ته دا ویلي وو چې تاسو به د روپۍ قیمت څه دی غورځوي. اوس په دې کې بل خبره دا پیدا کیږي چې د پاکستان سٹیٹ بینک چھ دے، مرکزی بینک چھ دے، اغوی د قرضون د سود شرہ چھ دا تیر اورز اغا صبر اکڑلا 12.15 تے اورس ولا، نو غواڑی چیرا په یو طریقہ باندے پ دے مارکیٹ کی د پیسے پ دے مارکیٹ کی یو اعتماد را راپورت کی، خو یقینا اغا پیسا دمرا قدر کی کمیرا زی لگیا دے چې هغه په خپل ځان نشي ټینګولې د مارکیټ دغه سپلای او ډیمانډ کم چې د اقتصادي او غټ قانون دی چې د اوسې سمره ضرورت په اغه حساب باندې د اغه رسد څه دی برابرېږي. نو د پاکستان لپاره دا د روپۍ قیمت اوس اقتصادي کارپوهان وي چې دا به نور هم غورځيږي. د پاکستان تیر چې کم د خزانه وزیر وو اسحاق ډار د نواز شریف په کابینه کې، هغه هم نیوکه کړې دي چېرې دا د حکومت ناکامه پالیسی خی. اوس پاکستانی حکومت په دې باندې کم اکسپلینیشن یا تفصیل نه ورکوي چې ولې دا سیدا یا ګنې آی ایم ایف موږ نه غوښتنه کړې و کنه و، په دې ځان غلې کړې دي، بلکې روپۍ دغه مارکیټ ته پرې خو دی دا د خلکو لپاره ډیر مشکلات جوړي.
تاسو د خلکو مشکلات ذکر دلته وکړو او تاسو علتونه ډیر واضح کړل، خو دا د روپیو ارزښت کمیدل او د ډالرو پورته کېدل په مارکیټ کې دا به د خلکو په ژوند باندې څه اغیز ولري او د پاکستان په اقتصاد په عمومه توګه؟
ګوره، د روپۍ ارزښت کمیږي په قدر کې کمی راځي، نو د دې سره ګرانی راځي. مثال هغه سیس چې تا مخکې په 10 روپۍ اخیسته او دا دومره د روپۍ قیمت ته 1.3 لاړو 1.25 تا، نو په دغه حساب سره به په دې کې د حکومت چې کم دغه دی د قیمتونو جوړولو هغه طریقې کار دی، نو په هغې کې په دې باندې 2.25 روپۍ په کم حساب سره فرق راځي. د عام سړی لپاره د دې مطلب دی وی چې انفلیشن مطلب دا چې را ګرانی ده. اوس دغه ګرانی چې ده په پاکستان کې دا وخت دی وی چې 1% ده، خو دا به پر راتلونکي وخت کې نور هم برزي. د یو عام تن لپاره د دې ساده ټکو کې مطلب ګرانی، نن هم د صرافانو مارکیټونو کې چې کم بای د سرو زرو ورکړی شي، دا مې ځکه زین تراغله چې د دې اختر نه پس اکثره ودونی په سیمه کې، نو د اویا زرو د یوې تولې قیمت څه دی؟ 1500 روپۍ. دا په اسلام آباد او پینډای په دغه مارکیټونو کې په کراچۍ کې خو په 2000 باندې او په توله کې خالی په یو توله کې فرق چي دی 200 روپۍ راغلي دي سره په یو رس کې. نو تاسو دا ګوره سره هم یو هغه کماډټي دی یو هغه سیز دی چې هغه په حیوانات کې د اقتصاد یو څه عکس ورکوي، یعنی دا یو ډیر قیمتي شیز دی. نو دا غرنګ بیا رازو د پاکستان حکومت لپاره ډیر مشکل دی، دا ځکه چې یو خودوی قرضونه ورکوي. تاسو وړاندې در بیا پیر په ریپورت کې هم واوریدل، نو هغه قرضونه چې ورکوي د هغه سود د پاکستان لپاره مسله ده. اسد عمر چې کله د خزانه وزیر وو تقریبا 100 وړاندې هغه به دا چې غواړي چې زمونږ تر ټولو غټه مسله قرضونه ورکول او د ټول آمدن برخه چې ده د قرضونو هغه 3% ده. که پاکستان سره 100 روپۍ نو 3.15 پکې دوی قرض اخلي، نو اوس د دغه پیسې ارزښت کم شو د روپۍ، هغه بیا نور هم برلاړ یو 9% ته ورسېده په آمدن کې. یو خدا شو بیا پاکستان چې دا پیسې واپس ورکوي سود ده، نو د ډالر په حساب باندې ورکوي، نو د ډالر په حساب چې کله هغه ورکوي پیسې ورکوي نو خو ظاهره ده به ډېرې پیسې ورکوي. نو اوس ته 1.5 عربه نه دا رسېدلې ده، 1.5 عربه ته دغه چې کوم دغه ده د قرضی دی بهرنه د دې شمیره دې ته رسیدلې. اوس په دې کې یو بل مهمه خبره ده، پاکستان په خپل هم د نن قرضونه اخلي، هغه کې مو ته مشکل دی. راتلونکي بجټ دی اخیرنه خبره، بجټ چې دی پاکستان به په سه حالاتو کې جوړي. د عمران خان حکومت په ظاهره د پارټي چې د هغه یو پاپولر یعنی په عوامو کې ډیره مشهوره ده، نو د لپاره به څه قسمه داسې ګامونه اخیستل ډیر ګران وي چې د په خلکو مشکل واچي او هغوی وایي چې د وړاندې نه په دې په هیواد کې څه دی نو ډیره ګراني ده. نو دا به ډیر شلونکي وایي چې کېدی شي د یو خسارې بجټ وي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
د وایس اف امریکا جوړ د کارمن اوردونکو او سمې بل رپورټ چې د پاکستان مخالف غوندونو د اتحاد ملي ادارې د سیاسي غوندونو د مشرانو په ضد توپیری چلند د خپلولو په تور تورنه کړې ده. د پیپلز غوند مشر آصف علي زرداری د نیب ادارې د مشر په ضد پر رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل ورباندې پیربل شال اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې لوی حکومت مخالفه ګوندونه د اعتصاب ملي اداره باندې د سیاست مدارانو په ضد د توپیری چلن خپلولو تورونه تکراروي او د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری د یاد ادارې د مشر په ضد میډیا کې بیانونه جاری کولو په سر د قانوني کاروایي کولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان لوی سیاسي حریف او د اعتصاب عدالت نه سزا یافته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جیل کې بندي وانه دی او د ګل پروز اسلام آباد های کورټ د نواز شریف لخوا د په طبي بنیادونو خوشی کولو خواست باندې اعتصاب ادارې ته نوټس جاری کړی دی. دغه سیر د مالی درغلو د یو شمیر مقدماتو سره مخ بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په امروزه بنیادونو یو نیو کیس کې ضمانتونه اخلي او د نهه پروز اسلام آباد اعتصاب عدالت آصف علي زرداری د جالي بینک اکاونټونو سره تړلې په اتمه قضیه کې هم ضمانت ورکړی دی او په دې موقع د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې آصف علي زرداری د اعتصاب ملي ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه ورکولو په سر ټکونه کړی دي. آصف علي زرداری ویلي چې جاوید اقبال سوکې او منصب دته د اجازه نه ورکوي چې د خبريالانو سره مرکې او خبرې اترې وکړي او دا چې په داسې کولو د اعتصاب ادارې مشر د قانون سرغړونه کړی ده او آصف علي زرداری د دې په ضد د قانوني کاروایي کولو اعلان هم کړی دی او هم د نه پروز ملي پریس کلب ته خپل وینا کې په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعتصاب اداره باندې یوازې سیاستمداران په نخ کولو تورونه لګولې دي.
نائب کے چیئرمین نے بیان دیا، یہی چیئرمین صاحب تھے، تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نائب امپارشل نہیں ہے. نائب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاست دان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاست دانوں کو توڑنے کے لیے.
دی وای چې پاکستان کې د نیب اداره جوړه شوې ده د غرض لپاره چې پاکستانی سیاست مداران عذوروي او سیاسي ګوندونه کمزوري کړي. او د شاید خاکان عباسی په خبره هم دغه کار د لومبی ورځې نه د نیب نه اغستلی کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم هم د احتساب ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه جاري کولو په سر سخت ټکونه وکړل او د دریس خپل کړي چې دغه بیانونه د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د احتساب په معامله دوه مخه تګلاره په ډاګه کوي. تیرونه یو خبریال د جاوید اقبال سره لیدونه وروسته دعوه کړې وه چې د احتساب ادارې مشر د ده په وړاندې په راتلونکي کې د ځینې سیاستمدارانو جیل ته د تلو پخلی کړی دی. چې پکې د دفاع وزیر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او آصف علي زرداري نومونه هم شامل دي. او بیا د تیر اتوار پروز اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وینا کې جاوید اقبال د دوی په اداره باندې د توپیرن چلن یا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه رد کړي وو. که څه هم پاکستان کې د احتساب ملي اداره د بی طرفه احتساب پخلی کوي، خو مهمه خبره دا ده چې یا د اداره د مالی درغلو په تور د کم یو حاضر سرویس فوجي جرنیل یا د اعلی عدلیه د قاضي په ضد پلټنې یا کاروایی نشي کولی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لس کلنې فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي. بشپړه حال زموږ خبریال ارشد حسین په تېره خپرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی ته ویلي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ډیره مهرباني. احتجاج اوس هم روان دی، دا د سار نه شروع شوی دی، تر اوسه پورې روان دی. د کم چې د ترامړي چوک وتی دا ډېر لوی چوک دی، دې کې چې دینو یو لار اسلام آباد ته ځي، بل دوه لارې پنډې ته ځي، هغه بند دي. د دې بنیادی مطالبات چې دا دینو دی خو لاول وی چې کم د شهزاد ټاون تانه دا چې کم کې دی دغه متاثر کورنۍ د ماشومې د ورکېدو په محل چې کم رپورت درج کوو هغه ته ناغست به روسو واغ شوې چې دغه تانه چې کم ټول عمل دا غو معطل کړی شي، بلکې اوازې معطل نه چې دغه خلاف تحقیقات وشي، د مجرمانه غفلت تحقیقات وشي. او ورسره ورسره چې دینو د مظاهره چان دا هم غواړي چې د حکومت یو اعلی پلاوی دراشي او دوی ته دا باور ورکي چې د دې فرشتي لسکلن ماشومې چې کم قتل شوی دی په کم انداز سره، بیا دې سره کم بدکاری شوی دا، نو د دې تحقیقات په هغه ډول وشي کم ډول باندې چې د زینب د معصومې تحقیقات شوی چې کم د قصور د پنجاب سره تعلق لرو. ورسره ورسره دا احتجاجان دا هم غواړي چې د سپری د پاکستان ستره محکمه یعنی سپریم کورت د دې پیښه نوټس واخلي. او ورسره دا هم غواړي چې نه یوازې تحقیقات ته وشي، بلکې دا تحقیقات ته باوري کړی شي چې دا یوې نتیجې ته سرته ورسي او اصل مجرمان چې کم په دې جرم کې ککړ دي هغه ونیول شي.
په دې احتجاج کې د پیټین د خوانه څوک برخه لري؟
جی، په دې احتجاج کې چې دینو په ځانګړې توګه د پی ټی ایم لخوا چې کوم مشران دي په قومي اسمبلی کې د دې غړي دي، علي وزیر او محسن داول، هغه پکې د بیګار آسي په دې منډو ترونو کې او په دې احتجاج کې شریک دي. په سلګونو د پی ټی ایم مظاهره چان هم راغوندي. او ورسره ورسره د عوامي نېشنل پارټي چې د مومند ایجنسی سره کوم تعلق لري مشران هغه موجود دي، نثار مومند، او په دغه احتجاج کې ناست دي. د احتجاج لقبل چې دینو لارې چاره هم ټولې بند دي، ټریفیک په ټپه ولاړ دی، او دی هغه شان شعارونه وهي د حکومت پر ضد خپل مطالبه تکرار.
مننه، سلامات.
حکومت نه دغه وختونه کوي چې باید دا تحقیقات ته په خلاص ډول په باوري ډول وشي.
مننه ارشد حسین.
سب امریکا جی بدا او سهم یو بل رپورٹ چی د پاکستان غیر دولتي سازمانونه وایي چې په ورستیو کې د ماشومان په ضد جنسي ځورونې پیښې لا نورې هم زیاتې سوي دي. د ساحل په نوم یو غیر دولتي اداره په خپلو شمیرو کې وایي چې په روس شکل په لومړیو شپږو میاشتو کې و 50 ماشومان سره جنسي زیاتوب سوی او له هغه وروسته وژل سوي دي. او یوازې د زینب د کیس چې د ساحل پیښو په هغه کې قاتلان نیول سوي دي. تفصیل هم د اورنګزیب خان په دې رپورٹ کې.
د مومن دو سره تعلق لرونکي لسکلن فرشته سره په پایتخت اسلام آباد کې د جنسي زیادتۍ او د پیښې پس د دې ماشومې وژنو په حق لا د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د ماشومانو حقونو لپاره قانون خو موجود دی خو عمل پرې نه کیږي او اکثر له داسې معاملو کې پولیس هم بې غوري ښیي. اسلام آباد چک شهزاد سیمه کې د مومن دو سره تعلق لرونکي غلام نبی لسکلن لور فرشته د میاشتې 15 نیټې اغوا کړې شوې وه خو پولیسو د دوی د اغوا رپورټ نو درج کړی او تیره شپه د ماشومې مړې موندل شوې ده او د ماشومې پلا تور لګولی دی چې ماشومې سره جنسي زیادتۍ شوې ده. په کوم ځای کې یعنی اسلام آباد چکشېزاد کې دا پیښه شوې ده دې سیمه کې د هغه پښتنو شمېره ډېره زیاته ده چې اکثر له د خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمو نه دلته د مزدورۍ لپاره راغلي دي. فرشته د وژلو په هکله تحقیقاتو دپاره خو دوه کمیټې جوړې کړې شوې دي خو اکثر له د ماشومانو تختولو او وژلو پس داسې کمیټې جوړیږي چې اکثر له بې نتیجه پاتې شي. د ماشومانو حقونو دپاره کار کوونکي او غیر دولتي ادارې غړی ممتاز ګوهر وایي ماشومانو حقونو دپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي. دوی دا خبره هم څرګند کړې ده چې پاکستان کې اوس د ماشومانو سره جنسي زیادتۍ پس د دوی وژلو پیښې زیاتې شوې دي. ممتاز ګوهر وایي
اس کے بعد بچوں کو مرڈر کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں کافی تیزی آ گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب لائک میں آپ کو اگر بتا دوں 2018 کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس کے اندر 57 بچے اور بچیوں کو سیکچوئل اسالٹ کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا.
یوازې 13 کال 55 ماشومان د جنسي زیادتۍ نه پس په پاکستان کې وژل شوی دي. په دوی کې او په دې کې یوازې د زینب قاتل نیول شوی وو. ممتاز ګوهر وایي حکومت د باید قانون باندې عمل یقیني کړي. هم د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي د ادارې ساحل وینا ده چې پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره جنسي زیادتۍ پیښې کیږي. پاکستان میډیا باندې اکثر له ماشومانو سره شوې دغه شان پیښو زیات خبرونه نه نشر کیږي. او مومن دو سره تعلق لرونکي فرشته د وژنې پر ضد اسلام آباد کې په احتجاج کې ناست د پښتنو د حقونو یو فعال نثار مومن وایي دا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو حفاظت یقیني کړي او د احتجاج دوی د ماشومې د وژنې پر ضد او خپلو حقونو لپاره کوي.
کله پاکستان دا این لاندې زینب بچیتا تا ټول شونه ملاویږي نو بیا زما پرشتي بچیتا ولې د پاکستان دا این لاندې دا ټول شونه ملاوی او تر سوچ مونږ دا غن ملاویږي مونږ په احتجاج باندې راځو.
پاکستان پارلیمان کې اسلام آباد د پاره قصور سره تعلق لرونکي زینب نو به ماشوم په نوم یو قانوني مسوده هم وړاندې شوې ده. زینب هم د جنسي زیادتۍ پس وژل شوې وه او وروسته د دې قاتل ته د مرګ سزا هم شوې وه. د قانوني مسوده په حق لا د اطلاع تو مشیر فردوس اشکمان وای
آینده اس طرح کې انسانیت سوز ایکشنز کو کنډم کرنے کے لیے سزا دینے کے لیے چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے.
فردوس اشکمان وی ماشومان د جنسي زیادتۍ نه بچ کولو او داسې پیښو کې ککړ تنانو ته سزا ورکولو لپاره د قانون سازي به کولی شي. د مومن دو سره تعلق لرونکي فرشته وژنې خبر د پاکستان شخصي میډیا باندې خو ډیر وخت نه دی ورکړی شوی خو په پاکستان کې په ټویټر د دې وژنې غندنه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او قدر من اوریدونکو او سه هم په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته شراغلاست وایو او هیله من یو چې جوړ او خوشاله بایسته قدر من اوریدونکو نن هم د هغه دردونکو پیښې په اړه موږ خبرې کوو چې اسلام آباد په چکشې زاد سیمه کې رامنځته شوې ده. یو لس کلن انجلۍ فرشته وژل شوې. د فرشته په اړه ویل کېږي چې هغه د دې میاشتې په 15مه نیټه د اسلام آباد شهزاد ټاون د علیپور په علاقه کې له کوره وتلې وه او بیا بیرته نه ورغلې. د هغوی پلار هڅه وکړه چې پولیسو کې رپورټ درج کړي خو د پولیسو رپورټ نه و درج شوی او نه پولیسو غوښتل چې هغه رپورټ درج کړي، نو ځکه بیا هم د پولیسو هغه افسر چې یا ایس ایچ او چې هم رپورټ درجول نه غوښتل هغه له خپلې دندې ګوښه شوی هم دی. په دې اړه یو خو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو، خو یو ارزو اسلام آباد لوري ته چیرې چې ارشد حسین صاحب د جبر ریډیو خبریال د مور سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ملګری دی، له هغه څخه به تازه حال اخلو. په دې چې د پیښې وروسته احتجاجونه هم شروع شوي دي او د علیپور ترامړی چوک چې دی نو هلته احتجاجي ناسته هم وه. ارشد حسین صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني کاکل صاحب،
ډیره مننه. تر ټولو لمخه که هم د دغه احتجاج په اړه تازه تفصیل راکړي
کاکل صاحب. څنګه چې تاسو ته پته چې دا احتجاج د سار مشهور شي او تر دې دمه دا دوام لري. په ترامړی چوک کې اوس هم په سلګونو خلک ناست دي او دا هغه خپلې زړې مطالبې غوښتنې دي چې هغه دا وایي چې یو خو دا کم چې د شهزاد ټاون تانه دا کم چې چو چې کم متعلقه او د اف آی آر نه درج کو، نو دې خو د خپل ګوخې د چوکې نه ګوخه کړی شوی دی. خو هغه دا وایي چې دا کافی نه دا مظاهره چانوي چې باید چیرې د خلاف د مجرمانه غفلت لاندې د خلاف او په دې تانه کې چې نور سونه موجود چارواکي دي دا غي خلاف تجدید مقدمه درج کړی شي، د خلاف ته کاروایی وکړي شي. او هغه دا وایي چې دا کاروایی دی په یو کوټلې یو ټاکلې میاد کې دننه وشي. بل هغه دا مظاهره شان بل دا غوښتنه کوي، مطالبه کوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس دې د نوټس واخلي او د سپریم کورټ مشر جج دې د دې په خپل باندې چې د تحقیقات وکړي. او بل چې دې کوم درېمه مطالبه دا هغه دې دا وایي چې سمره پتا ده سره سمره زر چې د قصور د پنجاب سیمې زینب بیبی تا انصاف ملو شو هغه ته کوم معاوضه دغه کوروال ته ورکړې شو، نو باید چې دغه مطابق معاوضه او انصاف ته دی پرخته تم ورکړې شي، دی پسماندګانو ته هم ورکړې شي. او بل سلورمه غوښتنه چې دی دا کوي چې دی وچ حکومت کما جوائنټ انویسټیګیشن ډېر کما جوړ کړی دا یا جوړي، نو باید چې په هغه کې دی د مظاهره چانو لخوا د استادو په توګه باندې د دوه وکیلان چې د های کورټ وکیلانی هغه دی هم شامل کړی شي. نو کاکل صاحب په دې اړه باندې اوس پورې دلته رو جماعت ټول دې مظاهره چانو کو د پی ټی ایم فعالین مشرانو موجود دي، عوامي نېشنل پارټي فعالین موجود دي، نور درې خوښ شکل پښتانه هم ټول روتي دلته موجود دي. نو دا پلان چې کوم دی بیا خپل منځ کې د اډمنستریشن سره یا د چارواکو سره د خبرو لپاره کوم جوړ کړی دی، نو په هغه کې علي وزیر موسم داورد او دغه د ممند ایجنسی نه چې دینو نثار ممند صاحب او ورسره چې دینو سلیم اډوکیټ چې دلته د عوامي نېشنل پارټي غړی هم دی او د لاهور د اسلام آباد های کورټ وکیل هم دی، نو په دغه کمیټې کې هغه شامل دی. هغه تللی دی د اډمنستریشن سره د اسسټنټ کمشنر سره په دې مطالبهاتو باندې خبرې اترې کوي، د دغه په دفتر کې خبرې اترې روانې دي. او دا هم ویل کېږي چې کم د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار د سیاسي چارو نواز سوهان هغه هم راغلي د دغه خبرو کې شریک دي. او د دې خبرو چې کله پیل شوې دي د دې نیمه ګڼه نه زیاتو شو درو جماعت نه پس پیل شوې دي سمدستي خلاتر اوسه پورې چې دینو د دې حال مخه ته نه راغلي چې یاره انتظامی د دې مظاهره چانو د غفلور چې کوم کوټلې مطالبات دي به ومنل کوونه منل کدا نه مني، نو بیا د احتجاج جاری وي تر د هغه پورې جاری وي چې تر څو پورې د دې غوښتنې منل شي کمی چې دې کړې دي. او دی تا پورا پورا د انصاف باور نی ورکړی شوی، بلکې دلته خود په مظاهره چانو کې موجود هم دی دا هم وی چې باید چې د پاکستان وزیر اعظم خپل راشي، د دې غندنو کې د دې نوټس واخلي او د کورنۍ ته د خپل کورنۍ ته د انصاف باور ورکړي.
او ارشد حسین صاحب، یو بل پښتنه چې په خپل حکومتي چارواکي او د پولیس چارواکي څه وایي هم د دې پیښې په اړه؟
د حکومت له چارواکو لخوا یا د پولیسو لخوا چې کوم بیانونه وخت په وخت مخې ته را روان دي، نو تاسو به یادونې ول چې نن کوم چې د داخله چارو وزیر دی د پاکستان د مرکزی وزیر چې دی، نو هغه هم د دې پیښې نوټس اخیستلی دی، هغه هم د پولیس نه چې د پلټنو رپورټ غوښتلی دی، او دغه شانتي چې د سینټ د داخله چارو کوم کمیټه ده، نو په هغه هم نن غونډه وه، په هغه کې هم په دې معاملې باندې خبرې شوې دي، په دې افسوس څرګند کړی شوې دي، او دا غوښتنه شوې ده چې باید بې ځپلې کورنۍ ته د پرښتې مور او پلار ته انصاف ورکړي شي. نو او پولیس چې کوم زموږ د پولیس سره وخت په وخت خبرې کیږي چې تاسو ما ویلي مو ما بیگا هم تاسو په خبرونو کې ویلي وو چې په دې کې د پلار د فرښتې پلار چې دی، نو د دوه درې کسانو باندې شک خوردلی وو. پولیسو په ولقه کې هغه کسان دي په هغه کې چې دی، نو داسې ویل کېږي چې یو کس پښتون دی، یو کس نیم چې د دې ځای اوسیدونکي دی، او پولیسو سره چې دا وخت کم دلته موجود دي چارواکي، نو هغه مونږ ته د نوم نه خودلو په شرط باندې دا وایي چې په دغه کې چې کوم پښتون کس دی، دی خو لاول افغاني یادې د خوغي و چې نه دا افغاني نه دی، دا د ممندو د صافي دی، نو هغه د دې جرم منل کړی دی. نو موږ بیا د پولیسو دا پوښتنه وکړه دا چې تر اوسه پورې د پوسټ مارټم رپورت نه دی راغلی، د ډي ان اې ټیسټونه نه دی راغلی، نو تاسو څنګه وایي چې دا جرم منل دی او دا جرم پدشت دی؟ هغه سره د دې جواب نو موږ د پوسټ مارټم د رپورت هم انتظار کوو، د ډي ان اې رپورت چې دا یو متجو شي، اگر راځي دا یې نه بد پته لګي چې را په دې جرم کې په دې ناول جرم کې اخر ککړ څوک دی.
سمه ده، او تر څو پورې هم دغه مجرمانو درک لګیږي موږ به هم دغه پیښل نږدې څخه څارو. ډیره مننه، او کور مودان ارشد حسین صاحب
درانه
وسین، ډیره مننه. ګل او قدر مننه اوریدونکو، هم په دغه موضوع باندې د مور سره دا وخت په خبرونه کې ایمیل مساوي د فاټا لایرز فورم مشر شاغل اجاز مومن صاحب چې وخت په وخت د مور سره په خبرونه کې برخه اخلي، په مهمه موضوعګانو باندې خپل نظر سره شریکوي. اجاز مومن صاحب سړی مسې او په خیر اغلی. اجاز مومن صاحب تاسو ما ژغاوري، ګومان کوم چې اجاز مومن صاحب د ټلیفون لیکه کته سوې ده، خو بیا هم موږ به هڅه کوو چې له اجاز مومن صاحب سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو، د هغه نظر واخلو، او هڅه به کوو چې هم د مومندو ضلع څخه د کامی اسمبلی غړی هم را سره ملګری سي، په دې پیښه باندې خپل نظر را سره شریکي، یا چې کومې هڅې در اوسه پورې سوي دي هغه راته بیان کړي. د فرشته، لکه څرنګه چې هم تاسو په خبرونو کې وویل، د روانې میاشتې یعنی د مئی په 15مه نیټه د اسلام آباد چکشېزا سیمه ته نږدې د علیپور سیمه ده چې له خپل کور څخه د روزماتې په وخت وتلې بیا کورته نه ده تللی. پلار یې تور لګوي چې د ورکی یا د بې درکۍ رپورټ یې په پولیسو تانه کې درج کاوه، خو پولیسو د هغوی رپورټ نه اخیسته. اجاز محمد صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ملګری سوی دی. ستړي مسې یو ور بیا هم اجاز محمد صاحب، او په خیر اغلی. ډیره مننه اجاز محمد صاحب. یو خو خبره دا ده چې په پاکستان کې د ماشومانو په ضد د جنسي تیری پیښې په وروستیو کې زیاتې سوي دي. د ساحل نومي اداره چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په 2013 یعنی تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له جنوري څخه تر جون پورې 50 ماشومان چې دي، نو هغه له جنسي تیری وروسته بیا وژل سوي دي. یوازې د زینب باغ د سایوال پیښه چې وه، هغه یوازې داسې کیسو چې قاتلان معلوم سوي دي، او په نور یو هم شپږ 50 کې سونو کې قاتلان نه دي معلوم سي. یو خواته دغه کار روان دی، بلې خواته د حکومت دغه بیغوري ده چې اف آی آر هم نه درج کوي. په 15 تاریخ د پیښه رامنځته سوی ده. ګلنبی چې د فرشتې پلار دی، هغه وایي چې پولیسو یې څه چوته په واري واري ورتلی، او هغه ورور خو بیا وایي چې څه چو د تور هم ور باندې ولګاو چې د انجلۍ بلې چا سره تښتېدلې، یعنی لاس کلن انجلۍ. نو که د قانون خبره سي، قانون خوستا خو عمل نه ور باندې کیږي. لومړی که هم په دې حواله سره خبره وکړو چې چې د پولیسو رویه ته تاسو په دې ټوله کیس کې په کوم نظر ګورئ؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، تاسو ښه سمو واقعي چې په دې وطن کې کیږي او ډېره زیاتې شوې دي. انسانیت لپاره خدا بالکل د شرم یو مقام دی. زه دا وایم چې یقینا زمونږ وطن پاکستان، زمونږ معاشره دا د پولیس فورس او یا که نور فورسز هم دي، دلته د هغوی بدماشي ډېره زیاته ده. دلته قانون د هغوی د خپو د لاندې دی. دلته قانونونه خو ډېر شته دی، د هر خبرې باره کې قانون شته، ایکټ شته، خو په هغې باندې بیا عمل درآمد نشته. زما په خیال کې په داسې قسمو کیسونو کې څه کیسونه داسې هم شوي دي چې په هغې کې ډېر د غټو غټو خاندانونو هلکان هم انوال دي، او د هغوی د زور زبردستۍ او د هغوی چې څومره وس دست رسي د هغې د وجې نه دا قسمه کیسونه بالکل ډوب شي، قطع شي، لاندې لاړ شي، د فایلونو نظر شي، هغه بالکل پته ونه لګي. د هغې د وجې نه زمونږ د پولیس د فورسز هغه رویه چې کوم ده هغه ورځ په ورځ بدلېږي، خرابېږي. د دې په شان باندې دغه بیوروکراسي انوال ده، د دې په شان باندې دغه سیاسي مشران انوال دي چې دا چې زمونږ بار بار دا خبره کوو چې زمونږ د وطن د سیاسي مشرانو د پارلمنټیرین د دې صرف دا فرض نه دی چې دوی په سینټ کې او یا په اسمبلی کې بس کې کینی او دوی چې کوم دی ګنټو ګنټو مین بنیادی خبره خدا دا چې زمونږ معاشره چې کوم دی دا په خطر روانه ده. مونږ ډیر زیات پښتو باندې روان یو. زمونږ معاشره دا خو مونږ یو داسې لیول ته لاړو چې زمونږ په خلکو کې مایوسی خوره شوله، زمونږ په خلکو کې بیگانګي خورېږي. زمونږ خلک چې کوم دی هغه یو داسې سټیج ته ورسېدل چې الله دې نه کړي چې دا معاشره یو سټیټلس سوسایټي جوړ نشي، چې هلته د ریاست هیڅ قسمه رټ پاتې نشي، هلته د ریاست هیڅ قسمه سکار پاتې نشي، او خلک د دې ریاست د منلو نه انکار وکړي. ځکه چې خبره کله د یو سړي جان او عزت او مال ته راشي، نو هلته بیا ریاست کې رسټو پاتې شي. لکه اوس چې دا د فرښتې کوم کیس وشو، او په دې کې تاسو د پولیس کردار وګورئ، یا دغلته چې کوم لوکل اډمنستریشن دی، په لوکل اډمنستریشن کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټي کمشنر، هوم سیکرټري دا څه دپاره ناست دي؟ هغوی خو هم د دې دپاره ناست دي چې خلکو ته تحفظ ورکړي. دلته زمونږ ټولې خبرې راشي 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 د تانې د ایس ایچ او پورې. ایس ایچ او معطل شي دوه درې میاشتې، هغه معطل وي شپږ اته میاشتې، کال پس هغه په خپلې ډیوټي باندې په حال شي، د هغه نه بیا څوک هم نه وي خبر، د هغه نه د مخکې نه غټ بدماشوي. اوس خبره دا ده، زما په خیال زما دا دغه ده چې باید د دې دپاره دلته یو سپیشل لا جوړول پکار ده، یو سپیشل قانون جوړول پکار دي د دې لپاره، او هغه لپاره سپیشل عدالت جوړول پکار دي چې په یو څو ورځو دننه کې هغه کې دغه کیس فیصله کیږي، او هغه ته فورا ډیت سنټنس ورکول کیږي، هغه ته بالکل فورا پنسي ورکول کیږي، او دغه خلکو ته پنسي په داسې شکل کې ورکول شي چې کوم خلک به دې کې استعماليږي یا کوم خلک
بالکل دغه تاسو چې کوم
د دې نه عبرت
اجازه مومن صاحب، لکه څنګه چې هم تاسو وایسته چې یو ځانګړی قانون باید چې وینو د زینب بیل په نوم باندې یو قانون په خپل د پاکستان د بشري حقوقو چې کوم وزیر ده شیرین مزاری هغه وړاندې کړی دی، او وایي چې پر دغه قانون باندې کار هم روان دی. خو لکه څنګه چې تاسو وویل چې تر څو پورې دغه قانون نه یو، خو بیرته هم که زاړه قانون ته وګوري قانون بیا هم موجود دی، که نیمګړی دی او که په کم یو حال کې دی، خو چې پولیس ورسره کومک نه کوي، پولیس هیڅ مرسته نه کوي، لکه څنګه چې هم د فرښتې په مقدمه کې دی، که څه هم دغه پولیس والا اوس ګوشه سوی دی، یعنی ماتله سوی دی له خپل کار څخه، خو چې پولیس بیا تعاون نه کوي بیا به څه پرمختګ وسي؟ چې هر څومره سخت قانون ورته راوړي، نو آیا کار به وکړي په دغه ټولنه؟
بالکل جی، پولیس بنیادی کار کې کم دی زیاده پولیس په لاس کې دی. لکه په دې کیس کې تاسو وګورئ، تر اوسه پورې ډی این اے ټیسټ چې کم دی دا نه دی راغلی، تر اوسه پورې پوسټ مارټم نه دی شوی، څلور پنځه ورځې په دې کې ایف آی آر نه دی شوی. دا هغه خبرې دي چې کله دا کیس عدالت ته راوځي، عدالت کې شروع شي، او کله دا عدالت کې بیا د اپیل په شکل کې په غره عدالتونو ته راشي، نو سلور شپږ مېشتې اته مېشتې پس په بیا د ججانو نه د خلکو نه دا خبره ایرې وي چې دې کې پنځه ورځې پس اف آی آر ولې نه دی شوی، په دې کې ډی این اے ټیسټ چې کوم دی نو دا ولې لیک ملو شوی دی، په دې کې پوسټ مارټم په خپل ټیم باندې ولې نه دی شوی، په دې کې انویسټیګیشن په خپل دومره ټیم کې ولې نه دی شوی. نو دا هغه شکوک او شبهات او هغه خبرې دي چې دا ملزم ته فایده ورکړي، او اکثر په دې کې سونه کې ملزمان بری شي، ځکه چې دا شک په بنیاد باندې چې کیس کمزور دی کیس مضبوط کیس نه دی. اکثر خلک مونږ اورو نو هغه وجه عمداوي چې دا پولیس اوس په دې د فرښتې په کیس کې اوس پولیس کوم رویت دی چې اف آی آر هغوی نه درج کوي، ډی این اے ټیسټ نه راځي، پوسټ مارټم نه کیږي او انویسټیګیشن صحیح نه کیږي. په کار بدی غټ عدالت لوی عدالت هغه که سو موټو اکشن اخلي، په کار دی چې هغه په دې کې اوس سو موټو اکشن واخلي، ځکه چې د سو موټو د اکشن د اخیستو عمدا دقه دا وخت دی چې کله یو داسې ظلم وشي چې هغه انسانیت چې کوم دی هغې سره وشرمېږي، انسانیت د پاره هغه د شرم یو خبره ده. نو په دې کې سونه کو سو موټو اکشن اخیستل په کار دي. زه حیران یم چې په دې ټیم کې زمونږ د سپریم کورټ غلی دی، سپریم کورټ ولې خاموشه دی چې څلور پنځه ورځې وشولې چې مونږ خبرې وو چې د دې پلار او د دې خلک تلل او هغوی اف آی آر وکړي، اف آی آر وکړي، اف آی آر نه کېږي، زمونږ انتظامیه خاموش ده. نو ځکه زه دا خبره کوم چې دې د پاره اوس اسمبلی کې دا بل راوړل په کار دي، په اسمبلی کې په دې باندې باس په کار دي که کوم سپیشل لا یا سپیشل قانون دوی جوړول غواړي چې په هغه باندې تیزی راشي. دوی مخته خبره دا ده چې په دې باندې ډېر سیریس ډېر سنجیدګۍ سره په دې باندې سوچ دا په کار دي چې دا کیسونه ولي کیږي. د دې په شان باندې آیا یو سوچ یو فکر خو انوال نه دی، یو سازش خو د دې په شان باندې انوال نه دی چې دا کیسونه دومره تیزی سره ولي کیږي، ولي دا دومره مخکې راځي. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې نن زما په خیال کې حکومت واکمنانو ته اختیار چې کوم اختیارمند دي هغوی ته په دې باندې ډېر د سنجیدګۍ سره سوچ ځکه په کار دی چې دې سره زموږ معاشره ډېر په وروستو روانه ده. د حکومتونو ترقی کول او د حکومتونو ختمېدل او د حکومتونو راپرېوتل هغه هم په داسې واقعیاتو باندې کېږي. که دا واقعیت دومره تېزۍ سره رواني زما په خیال چې دا خلک دا ځوانان دا ځوان ټول به راوځي، هغوی به د ریاست نه انکار وکړي، څنګه چې په کتابونو کې لفظونه راځي چې بای بیا داسې وخت راشي چې ماشه هغه لیول ته ورسي چې هغه سټیټلس سوسایټي جوړ شي. مونږ نه غواړو چې دلته سټیټلس سوسایټي جوړ شي. ګوره جی، دلته دومره دا کیسونه ډېر زیات کیږي. دا مونږ په سوات کې هم لیدل، دا مونږ په قبایلي منطقه کې هم لیدل دي. او خلک د خپل عزت د وجه نه، خلک د خپل یرې د وجه نه، خلک د خپل ځان ته بدنامې دو د وجه نه دا کیسونه مخکې نه راوړي. دا خو هغه کیسونه دي چې په سلو کې چېرته پنځه شپږ کیسونه داسې وشي چې هغه میډیا د هغې نه خبر شي، جرنالست د هغې نه خبر شي، هغه خلک د هغې نه خبر شي او هغه دلته راوځي. نو زما په خیال کې دې لپاره سپیشل لا جوړول پکار دي او دې لپاره سپیشل کورټ جوړول پکار دي او په سپیشل کورټ کې دا کیس د ورځو په حساب سره کول پکار دي او په دې کې ډیف سنتنس کم دی، دا ډیر زیات ضروری دی او دا فورن ورکول پکار دي.
او اجازه مومن صاحب، دا خصوصو نظر دی چې باید د پنسي سزا ورکول سي، خو بیرته هم په نړیواله کچه چې بیا کم د بشري حقوقو سازمانونه دی هغه دغه پنسي یا د تیزند کولو د سزا مخالفت کوي. او یو بل پښتنه چې په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا باندې هم ډیر سخت خبرګون را روان دي د فرښتې د وژنې په خلاف، او وایي چې عدالتونه هم پټه خوله دي، حکومتي چارواکي او پوجي چارواکي هم پټه خوله دي چې څو وخت په ساحوال کې چې د پنجاب سیمه د حالت هغه د زینب ماشومي کیس وسونو هغه باندې سپریم کورټ هم سو موټو یعنی خپل سره یو نوټیس واخیست، پوجي ادارې هم ور باندې خپل خبرګون سرګن کړه او دا رنګ سیاسي ګوندونو هم، خو د فرښتې په کیس کې دا رنګ نه دی او وایي چې دا پښتنن جلې و نو ځکه د دې سره دا رنګ توپیری چلند کیږي. تاسو به څه وایسه، آیا دغه خبرګون اوس فرښتې هم سم دی لږ اړخ لګی او کڅر بل وجه کېدای شي؟
نه جی، دا بالکل صحیح خبره کوي. دا خو مونږه همیشه خبره کوو، لکه مونږ دا خبره هم کوو چې موږ به د فاټا مثال ورکو چې په فاټا کې د خلکو کورونه سوي دي، هغه څوک تپوس نه کوي، خو په پنجاب او په سند کې که یو ټریلر وګرځېږي نو هغې ته په هغه څو ورځو کې پیسې ملاو شي، یاره دا د حق دی. دا بالکل ټیک خبره تاسو وکړله چې په پنجاب یا په سند کې کوم داسې کیسونه شوي دي او کیږي، نو هغې ته چې کوم بیا په ټایم باندې هغه د هغې هغه درد کم دی هغه ریاست محسوسی زه بالکل دی خبره سره تاسو متفق یم چې د پښتنو په سیمه کې یا د پښتنو سره چرته هم داسې کارونه کیږي وشي هغه د پاکستان حکومت داسې غني چې پښتانه د پاکستان هغه شهر نه دي هغه وګړي نه ګړي چې کوم پنجابي ګڼل کیږي دا هغه خبرې دي چې څنګه ما تاسو ته ویلې چې کله چې چېرته دلته داسې اواز پورته شي چې دا سټیټل سوسایټي جوړه شول نو هغه صرف اور صرف په دې وجه باندې جوړیږي چې دا کومه خبره تاسو وکړو دا کومه خبره اوس موږ کوو په پاکستان کې د پښتون قوم چې کوم دی دا په دویمه درجه شهري باندې ګڼل کیږي زمونږ چې کوم پښتانه زمونږ آی ډی پیز په شکل کې دلته راغلي وو او د هغوی کومې عزتې شوې دي کاکر صاحب هغه هم د ویلو نه دي دا یو سلسله ده او روانه ده د پښتنو سره د هغوی د عزتې چې دا پښتانه په دې وطن کې داسې وخت تېرېږي چې دې که دوی مانه ډېره سخت راځي خو چې دوی موږ عادت کړو دوی موږ د حکومت د طرف نه دوی موږ عادت کړو چې دوی د دوی فریاد نه کوي دوی د خپل حق لپاره اواز نه کوي د دوی سره که څه ظلم کیږي چې هغه دوی برداشت کوي او هغې لپاره دوی اواز نه شي پورته کولی خو موږ دا خبره کوو چې د فرښتې په کیس کې د باید چې هغه کار وکړل شي او په یو څو ورځو کې د دننه دننه وکړل شي زما په خیال چې اوس د اسمبلی سپیکر راغلی دی دلته ناست دی دوی سره خبرې اترې به کوي ګورو چې د دې ریزلټ سره وځي یا کومه کمیټه جوړه شوله نو په دې کمیټه کې زما په خیال چې د مومن د جنسي ایم این ای ساجد دغه موجودګي ډېره زیاته ضروري ده
خو د هغه لپاره موږ هڅه کوو چې د ایم این ای صاحب خپل ټلیفون چت کی خو ټلیفون یې هم بند راځي موږ کوشش وکړ
چې د معصومي تعلق چې کوم دی د مومن زلې سره دی ساجد مومن ته د تیم زلې مومن دو ځوانانو او خلکو ډېر په مینه باندې ووټ ورکړی دی او په دې وجه باندې ووټ ورکړی دی چې په تیر شوي وختونو کې د هغوی سره کوم ظلم کېدو نو هغوی ویلې چې په دې حکومت کې د ساجد په ایمنیتوب کې به موږ سره دا ظلم نه کېږي نو په کار دی چې د دې کمیټې ساجد ایمن شي او ساجد ایمن که د دې حق ته پوسونه کو په یو څو ورځو دننه دننه کې زه ویم چې په کار دی چې دا ریزاین ورکړي
او نو چې هغه په خپل هو چې هغه په خپل اجازه مومن سي اجاز مومن صاحب چې هغه په خپل دغه احتجاج ته هم نه دی ورغلی تر اوسه پوری خو ریپورټونه دا رنګ دي او نه هم څه اکشن اخیستی دی نو بیا څه رنګ په یو کمیټه کې د نوم واخیستل سي یا څه رنګ ورواچول سي چې فعالیت خوشکاره کی خو یو خبره ده چې حکومتي چارواکي او په خاصه توګه ډي آی جی اپریشنز د اسلام آباد وقار الدین سید وایي چې دوی کمیټې جوړ کړي دي د تحقیقاتو لپاره د فرښتې په کیس کې ل دغه کمیټې څخه آیا تاسو مطمئن یاست او یا بیا په احتجاج باندې ناست خلک چې د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي ستاسو غوښتنه هم هغه ده
ګورجی موږ د هر هغه کمیټې نه مطمئن یو چې په هغه کې زمونږ پښتانه وګړي او پښتانه مشران واخیستل شي او هغه زمونږ داسې مشران او داسې پښتانه وي چې په هغه باندې زمونږ او د ټولو یقین وي چې او دا کمیټې به دا خبره مخکې بوزي اوس په کار ده چې دا کمیټې هغه شرطونه مخې ته کیږي چې په هغه کې جوډیشل یا عدالتي کمیشن دی هغه مقرر کړل شي زما په خیال کې په دې عدالتي کمیشن کې د پېښور د های کورټ ججان واخیستل شي نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي په دې کمیشن کې د پښتونخوا نه افسران اخیستل پکار دي د پښتونخوا د های کورټ نه ججان اخیستل پکار دي او په دې کې صرف دا خبره نه ده چې دا به یو سوره دی بتیری شي بیا به خبره جرګې رواني او بیا به خبره په پیسو باندې فیصله شي هغه نه دي ماته د پیسې راکړل شي ماته د پیسې راکړل شي یا د زما د پرګه قبول شي یا خبره بنیادی ده نه ده خبره زما د عزت او زما د جان او زما د مال ده او خبره د دې وطن ده
بالکل
په دې وطن کې زما جان مال ته تحفظ شته ماته د خپل جان او د مال تحفظ راکول په کار دي که ماته د دې تحفظ دا حکومت نشي راکولی بیا باید په کار مال ادارې چې زه بیا خپله فیصله وکړم زما په خیال اوس د فیصلې وخت راغلی دی
او
موږ سره دا یو واقعیا خو تاسو ونه شو دا واقعیا خو موږ سره ډیر زیات کیږي روان دي ورسته ورسته سیوا کیږي زه دا ویم چې د حکومت کارواکي په دې باندې خري ولي دي
صحیح او اجازه مومن صاحب څنګه چې هم حکومتي دوه کمیټې جوړې سوې دي زیاتره وخت هم لیدل کیږي چې هم دغه رنګ کمیټې وي هغه بیا دغه خلکو کم چې کار وي هغه سوي د هغه د رقمول لپاره د کمیټې اعلان نو وسه خو وروسته بیا د کمیټې د تحقیقاتو هم اس درک نه وي او د ریپورتونو هم څه درک نه وي نو په ځکه مې دا پښتنه هم د تاسو څخه وکړه چې دغه حکومتي کمیټې چې د پولیسو د مشرانو په مشرۍ کې جوړه سوې د په اصطلاح باندې پاکستان کې چې اصطلاح د پیټي بند بای یو کنه نو دی به یو د بل په خلاف څنګه تحقیقات کوي کنه
ګورې چې دا کومېټې نه خو زه خپل خبرو کوم بالکل مطمئن نه یو هر هغه کومېټې چې باغې کې غلطي پولیس کړي ظلم پولیس کړي دا د پولیس افسران په هغه کومېټې کې کینی دا غینه به زما ست توقع وي تاسو ته یاد شي د ګورنر هاوس مخه ته اتل لس لا شونه راغلي د باړینه راتو باغې کې کومېټې جوړ شو دا کومېټې ممبر زو ما جرګې جوړ شوې ډېر ورځې پس ما هغه کومېټې او دا جرګې نه انکار وکړ زه راووتم ځکه چې په هغه کومېټې او جرګې کې کوم مشران نشو هغه هغه ټیم کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ په درې ورځو کې واغستل نو مونږ دا خبره کوو چې د دې کومېټې نه هیڅ ریزلټ نه جوړیږي هغه کومېټې به مونږ مونږ چې باغې کې زمونږ پښتانه وګړي شامل دي چې هغه د پښتنو درد او احساس محسوسوي نو مونږ د هغه کومېټې نه بیا مطمئن یو ځکه کوم کومېټې اوس جوړ شوې ده او په دې کې نور کسان اخیستل کیږي نو هغه هم ټیکس پرره خو چې کوم د بیوروکرات د طرف نه کومېټې جوړې شي چې دا دې ایډي او دا ای سي دی او دا کمشنر دی او دا پلان دی او دا پلان دی نو هغه خو د دې لپاره جوړ شي چې دا قصه بالکل ختمه کی او د ځمکې د لاندې شي عدالتي کمیشن دا هغه یو ریزلټ راځي هغه د ټیک ټاک کمیشن دی خو په دې عدالتي کمیشن کې د دې خبره کوي نو په دې کې د پیښور د های کورټ ججان پکار دی صرف او صرف د پنجاب ججان نه دی پکار چې په دې کې نه ولې شي زما په خیال کې په دې باندې ډېر تیز سره عمل پکار دی دا دا بالکل د ظلم یو انتها ده دا د پیښور د دې ریاست په هغه خار کې دا واقعي شوې ده چې په اسلام آباد کې شوې ده زما په خیال نن په بین الاقوامي تور باندې د پاکستان مورال به دومره غورځېدلې وي چې د پاکستان د ریاست په کیپیټل کې د لسو کالو د ماشومې سره یو داسې زیاتې کیږي او په هغه کې پولیس انوال دي او پولیسو ماغه ته ګرځي دوی اوس وایي چې موږ درې مرزمانو نه ولا غد افغانستان دي سبا تاسو ګورې سبا به خبر بل راغلي بل رپورټ پکې دا راغلی چې نه یو پکې د صفونه دی یو پکې لوکل د دې نه دی
دا خو په اصطلاح باندې اخو ډیټریک کول دی له اصل
کریمینل کیس دی کریمینل په فوجداري کیس کې چې یو خبره اخو دې پښوله نو کیس کمزور شو
بالکل او دا او اجازه مومن صاحب په داسې حال لکه څنګه چې غیر دولتي ادارې هم وایي د ماشومان په ضد یا د ماشومان په وړاندې جنسي تشدد او د هغوی د وژنو کې سونه زیات سوي دي په بنیر کې هم نن د غرنګ یو ورته پیښه رامنځته شوې ده دا رنګ دی چې تاسو بیا اشاره ورته وکړه چې دا یو 15% یا 16% درن کې سونه چې هغه ریپورت کیږي ډېرې کې سونه خو ریپورت کیږي هم نه چې پښتانه اور باندې پرده واچي په داسې حال کې د دې پښتنو مور پلار د پاره تاسو یو کم داسې خبره کوي چې هغه خپل ماشومان خوندي وساتي خپل هغه زامن وی او کلونی د کور څخه کډ باندې ځینو باندې په کم حال کې وي او څنګه
دا چې د دې زمونږ د پښتنو مشره او سوسایټي کوم ګورو زمونږ د پښتنو مشومات کوم بیا هغه خاصین کندي هغه خو کبار د کور نه بار کوسي ته وزي د مور ورته په ور کې ولاړې چیرې د مشوم میڅوکونه تختې د مشوم سره څوک ځاتی ونی کی چیرې ته ما کوونی شي چیرې ته کوم دې سپل څو ونی شي نو دلته زمونږ مشره خو دا څه دې زهيرانه مجه زمونږ د پښتنو را روان خپل په یو داسې مشره کې لوی کې لګیا دي چې الله دې ته خیر وکړي چې دې سره به سکیږي نو خو دلته خو هر کور په شک کې دی دلته خو یو ماشوم به هر ورځ یو ګڼه هغه غیب شو نو دلته د مور او د پلار نه تاسو وکړه دا غوږ د زنه یو خوري خبري نو زمونږ د پښتنو مشره خو دغه لیول ته په دې ډیر څه لوښتو کالو کې راورسېدل چې څوک په چا باندې اعتماد نه کوي خو دې باره کې دا تاسو بالکل صحیح خبره وکړه چې مور پلار له څه په کار دي بل طرف ته کوم وګورو نو زمونږ په دې مشره کې د علمانو خبرې کتا سو واوري نو علمان چې کوم خبرې کوي په کار دي چې د دې زده چې زمونږ په مشره کې خو عالم چې کوم دی نو هغه هر ارته دی هغه د جمعې په ورځ باندې په خطبه کې کینی دا هغه سره ډېر خاص چې موجود دی په کار دي چې په دې سیټ باندې هغه کینی او هغه زمونږ د دغه جمعه په هر کوڅه کې دی په هر غلې کې دی په هر ځکه دی او د جمعه خطبه کوم دی دا پښتون بالکل نه قضا کوي نو دې عالم له په کار دي دا نسیت او دا وضعیت دې شروع کی صرف دا خلک چې کوم دې په نه یاري چې او یا غوپی لاندې او یا غوپی برا
صحیح
او دوزخ اورده سي دی او دوزخ اورده سي دی
یعنی دغه
عالم کار ته دې دا کوم کار ما او تاسو په کار دې دا کوشش په کوشش باندې وکړو مور پلار ته وي چې خپل بچی ته خپل ماشوم ته هغه پوهه کا
هغه
په دې په دې باندې تا هغه ته تعلیم ورکا
صحیح
نن چې کوم دې زمونږه په پاکستان کې د سیکس ایجوکیشن خبره راشي چې کوم دې زمکه وسمان یو کوي
بالکل
نن کوم دا واقعیت ګورو نو آیا د دغه ایجوکیشن ضرورت او زمو په مشر کې شته به نشته دې دې په 15 د شپږو کالو ماشوم او ماشوم څنګه پوهه کوم
صحیح ډیره مننه
ډیره دې هغه کوم جاهل دي
ډیره ډیره مننه او دا ټول نه یوازې چې تاسو لکه څنګه وویل نه یوازې د مور پلار بلکې په ټولنه کې د هر وګړي د ذمہواري ده چې پر ماشومان ډیر سخت نظر وساتي او د بدو نظر څخه یا د بدو خلکو څخه وژغوري. ډیره مننه اجازه من صاحب یو ربیا هم کور مودان چې وخت مراکړ برته مهمه موضوع د خبرونه وخت سر تر رسیدي. پروډوسر دی بختور شاه زه نصر کاکر تر بل خبرونه پوري در څخه اجازه غواړم د خدای پامان. Thank you.